آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی. ومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. نن سبا دینی کتابونه څنګه چاپیږي؟ دینی عالم مولوی محمد علیم بسمل او فضل رحمان ایدری پام دی اړه راتغږیږي.
ما وهلو کړل په وهلو سره دغه سی خبره او دغه سی جمله په پښتو کې نسته.
له پیژندل شوی شاعر نظیف تکل سره مرکه.
که سړی فکر وکړي شعر یوازې دغه سی نه دی چې تی ګلو باورا او پلپلو داسې مسایلو ته وقف کړي. شعر د ژوند په مسایلو کې باید داخل واوسي. درسته ده چې وږې خېټه په مړه نه کړي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
په شودای صالحین کې د شیر سرخ باچا د مرقد ودانۍ ورغول شوه. د بختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې د غبرګولې د میاشتې په درېیمه نېټه په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهاند محمد رسول باوري د ودانۍ د بیا رغونې د تمویلوونکو سرچینو قدردانی وکړه. وی ویل چې تاریخي اماکن زموږ د خلکو هویت او تاریخ منعکسوي او د دغو تاریخي اماکنو ساتنه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له مسؤلیتونو څخه ده. ورسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو رئیس عبدالاحد عباسی خبرې وکړې. وی ویل د شیر سرخ باچا د مرقد بیا رغونه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د 4,000 امریکایي ډالرو په لګښت په 2 میاشتو کې بشپړه شوې ده. د شیر سرخ باچا مرقد په شودای صالحین کې موقعیت لري چې په 1003 هجري قمري کال کې جوړ شوی دی. د غبرګولی د میاشتې په درېیمه نېټه د افغانستان د ولایتونو د فرهنګ د معرفي تر عنوان لاندې د کابل ښار د پوهنې ریاست لخوا د حبیبیه په عالي لیسه کې نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې د هیواد د 4 ولایتونو کرنیز محصولات، لاسي صنایع، د موسیقۍ وسایل او ډول ډول سیمه ییز خواړه نندارې ته وړاندې شوي وو. د بختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په حبیبیه لیسه کې جوړه شوې وه، د پوهنې وزیر ډاکټر اسدالله حنیف بلخي خبرې وکړې. وی ویل دغه نندارتون د هیواد د هر ولایت د خلکو فرهنګ او دودونه معرفي کوي. نوموړي دغه شان نندارتون اغېزمن وباله او زیاته یې کړه دغه نندارتون د هر ولایت لپاره کېدی شي ښه لارښود وي چې په راتلونکي کې په نورو ولایتونو کې هم دغه شان نندارتونونه جوړ شي.
د مکتبۃ الحرم خپرندویه ټولنه چې مخکې په پېښور کې فعالیت درلود اوس یې په کابل کې کار پیل کړی دی. د دې ټولنې مشر فضل رحمان ایدری وایي چې اوس ډیری دینی عالمان هڅه کوي چې پر دینی موضوعاتو په روانه او اسانه پښتو لیکل وکړي چې ټولو ته د فهم وړ وي. زموږ همکار همایون ایواد په همدې اړه له شاعر او لیکوال مولوي محمد علیم بسمل او ښاغلي ایدری سره مرکه کړې ده. پام ورته راړوم.
که راته ووایې چې اوس په افغانستان کې د دینی کتابونو د چاپ بهیر او خرڅلاو څنګه روان دی؟
د خرڅلاو خو مشکل نشته دی، خرڅلاو خو انشاءالله ښه دی، خو د چاپ بهیر لږ کمزور دی ځکه چې موږ چاپونه کوو په پاکستان کې او د لارو مشکلات هم دي او دلته لږ د چاپ ستونزې بالکل ډېرې زیاتې دي. موږ ته
مخکې چې کوم کتابونه لیکل کېدل هغه په یوه داسې ژبه لیکل کېدل چې ډېر روان نه و. مثال په یو کتاب کې لیکل شوی دی چې وهل کړي وو یوې ښځې په تېره زمانه کې، کنه ژبې ته پکې ډېر پام نه کېده، صرف دې ته توجه وه چې هغه مفهوم و روج باړل سي کټ مټ. اوس کتابونه څنګه لیکل کېږي او تاسې څنګه چاپوئ؟
اوس مونږ پښتو دپاره، افغاني پښتو دپاره، مخکې مونږ په پاکستان کې افغاني پښتو سره زمونږ ډېر زیات تړاو نه و ځکه پاکستاني سره زمونږ تړاو زیات و. نو اوس مونږ د افغاني پښتو دپاره کار کوو او لیکوالانو سره مو رابطې ټینګې کړې دي. نو اوس انشاءالله سلو کې داسې 80% کار شوی دی پښتو کې، اوس مشکلات کم دي.
بسمل صاحب، همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې تاسې خپله دغه کتابونه مخکې مو لوستي اوس مو هم لوستي دي، څومره د دغو کتابونو په ژبه او موضوعاتو کې تغییر راغلی؟
ما تقریبا ډېر کلونه مخکې د ځینو استادانو سره په دې اړه خبرې وکړې چې که موږ غواړو چې پښتو ته خدمت وکړو یا که د موږ اراده وي چې باید پښتو ژبه د نورو ژبو سیال سي، نو باید موږ د مدرسې خلک، د جماعتونو خلک، یا بل عبارت ملایان ادبیاتو ته راواړو. زما دا خبره کوله چې ما چې تورته وویل چې موږ تاسو باید داسې یو پروګرام جوړ کړو چې مثلا د علماو ادبیاتو ته رامات کړو، نو هلته به کېدای شي د موږ ژبه هم ترقي وکړي. نو انشاءالله اوس لږ لږ د علماو یا که داسې وایم د مدرسو د جماعتونو خلکو دې طرف ته توجه زیاته کړې ده، او په دې باندې پوهېدلې دي چې باید د موږ ژبه ادبي او موږ باید په داسې ژبه باندې لیکل وکړو لکه څنګه چې موږ غږېږو. ځکه چې اوس دغه ستونزې چې مخکې موجودې وې هغه ورو ورو په کمېدو دي. البته دغه بهیر داسې چټکۍ سره نه ده روان، دا اقرار باید موږ وکړو. مثلا موږ د بعضې ترجمې دي اوس هم ناسامې کوو. یوه جمله ده په عربي یا په کافي کتاب کې دي، نه یوه جمله ده چې ضربتو ضربن. دا ضربن مفعول مطلق ده، د دې معنا داسې کېږي چې ما وهلو کړل په وهلو سره. دغسې خبره او دغسې جمله په پښتو کې نشته. موږ تر اوسه پورې داسې شواهد نه سو وړاندې کړی چې په مجلس کې یا مثلا په یوه کتاب کې چې هغه د پښتو کتاب وي داسې یوه جمله موږ پیدا کړو چې ما وهل وکړل په وهلو سره. ولیکن داسې ترجمه کېږي دغه ذره په ضرب بنده، باید داسې ترجمه شي چې ما مثلا یو چا ته یو ډول وهل ورکړل. دغه ستونزې شته او د دیني علماو دې خوا ته توجه زیاته شوې ده، او اوس دا فکر سره پیدا شوی چې باید موږ خپله ژبه زده کړو.
ډیر دغه کتابونه چې لیکل شوي دا د اسلام په لومړنیو احکامو چې لمون څنګه دی یا مثال غسل څنګه دی یا دغه نورې چارې څنګه باید وشي، خو په ټولنیزو مسایلو ډیر کتابونه نه دي لیکل شوي او په دې اړه ډېرې خبرې نه دي شوي. ولې؟
نو دې باره کې هم کتابونه شته دي، ولور باره کې هم کتابونه جوړ شوي دي، اسخاط باره کې هم کتابونه جوړ شوي دي، خو داسې ډېر نه دي، کم دي. لږه شته دي کتابونه ولور باره کې هم شته او د اسخاط باره کې هم شته دي.
بیا خلک دغه کتابونه اخلي کنه؟
نو عوام ډیر نه اخلي، مولای نه اخلي، عوام دینه ډیر لري دی بخي.
عوام کوم کتابونه ډیر اخلي؟
بس عوام دغه او داس مسائل شو، بعضی بعضی نور داسې کتابونه شو چې داسې مشهور مسائل، مثال د منځم مسائل شو، او داس مسائل زکات مسائل شو، دا کتابونه اخلي. دا د ولور کتابونه دا شین ډیر سي عوام توجه ورته نه کوي.
بسم الله صاحب، لته سم در پښتنه کو چې ټولنیزو مسائل ته زموږ دینی علما ډیر پام نه دی کړی، یا لیکل پیډیر نه دی کړی، یا خبرې هغومره چې ضرورت وي نه دی کړی، ځکه هم دغه ستونزې لا شته. د دې ضرورت لیدل کېږي چې باید په دې برخه کې دوه کتابونه ولیکي، خبرې وکړي چې تر څو دغه ستونزې حل شي.
فقه څلور برخه ده، علم څلور برخه ده، لومړۍ برخه ده عبادت، د درې نور ټول معاملات دي. محمد صاحب نه چا پوښتنه وکړه، د محمد رحمت الله علیه نه چې تاسو ولې په تصوف کې کتاب نه لیکئ؟ نو امام محمد صاحب رحمت الله علیه سی ما په بای کې کتاب لیکل نه چا معامله صحیح سی، دغه ټول دین صحیح ده. په دې باره کتابونه ستا البته اسانه سوي هم دي، مثلا په مختلفو ژبو کې ژباړه سوي هم دي، په دې مسایلو باندې مختلف رسالې لیکل سوي هم دي، خو خلک دې دغه پښتنې کمې کوي. د تقی عثمان صاحب یو خبره ما ته را په زړه ده، هغه یو چیرته لیکلي وو چې د ما تاسې اکثر پښتنې راځي، استفتا راځي، د ما نه فقط د منځو د روزې باره کې پښتنې کېږي، د ټولنیزو مسایلو کې د ما نه پښتنې نه کېږي. نو دا کمزوري د عوامو د ماته د دوی کمزوري د ښکارېږي، یا خو دا داسې ستونزمن ورته ښکارېږي دغه مسلې، ځکه چې بعضې مسایل پېچلي مسایل دي، نو د هغوی یو ډول سستي ښکاره کېږي په دې کې چې هغوی مثلا ځان نه په تکلیف وي چې دغه مسایل په خپله وګوري. دا بیا په دې ټلیفون په ذریعه یا مثلا د فیسبوک په ذریعه نورو ملایانو نه پوښتنه کوي. دا ستونزه د لیکوالانو او د علماو نه ده، دا ستونزه په خپله په عوامو کې ده.
حیدري صاحب، تاسې کتابونه چاپوئ، په کال کې څومره کتابونه چاپوئ او څومره لدې خرڅېږي؟
نو کار کې هر یو کتاب بعضې کتابونه داسې چې هغه 2000 دانیم خرڅېږي، او هر کتاب موږ زر دانې یولسو دانې چاپ کوو. یره داسې 15-20 سری کتابونه چاپ کوو کال کې.
تاسې پخوا په پېښور کې کتابونه خرڅول، اوس راغلي کابل ته، د هغه زیو د دې څومره فرق دی؟ هلته کتابونه ډېر خرڅېدل، څنګه بیا دلته راغله او دلته څنګه خرڅېږي؟
دلته راتلو سبب خدا و چې اکثرت افغانان کوم مدرسې چې وي مولایان چې هغه ټول دې خواته راوړي، هلته مشکلات پیدا شو ډېر زیات. پاکستان حکومت تنګول کول، مدرسو باندې چاپي والې بل نو، بس یو دم بس موږ ټول هم دا اراده وکړو چې راځو افغانستان کې خپل وطن کې کار شروع کړو، او ډېرو هم پاکستان کې کارونه وکړي، دا ګټه باید خپل وطن ته واړو. نو بیا بس اکثر انډیوالان داسې وایي چې په سرو کې بس 90% ورته وایم چې دکانداران راغلي دي، او غټ کاروبار خو ټول راغلي، داسې کم کم کسان پاتې دي. اوس موږ ته نور مشکلات، داسې کاروباري مشکلات شته دي، ګمرکونو داسې د مالي د مشکلات شته دي، نور خو الحمدلله دلته هم کار ښه دی، خو دغه د لارو مشکلاتو د وجې نه بس موږ لږ کارونه اغېزمن شوي دي.
تاسو اوس هم کتابونه هلته چاپوي؟ دلته مطبعې نشته یا نورې خپرندویې ټولنې نشته چې هغوی کتابونه نه چاپوي که څنګه؟
نو دلته خو مشکلات د کاغذ ډېر غټ مشکل لري، ځکه کاغذ افغانستان خپل کاغذ هم نه لري او بل چې خارج نه کاغذ راځي. هغه هلته کاغذ خو ښه دی، نسبت د پاکستان کاغذ ارزانه دی، خو کوم غیر کاغذونه باندې چې موږ چاپونه کوو هغه دلته نشته دي، لکه زیر کاغذ یا بل دی کې بعضې ګرامونو کې مسئلې دي، نو هغه دلته مشکله ده ډېره. او بل د چا مشکل ډېر زیات دی، برق نشته، د ډېر غټ برق پکار دی. دلته موږ چې کوم کتاب پاکستان کې په 15 روپۍ چاپ کوو هغه دلته موږ شپږ افغانۍ باندې چاپ کوو، نو موږ ته ډېر مشکل وي. هغه دلته موږ تخمینه داسې وایو چې په 16 افغانۍ خرڅوو، هلته په درې کالداري چاپ کوو یا په دونیمې کالداري چاپ کوو، 16 افغانۍ دلته موږ خرڅوو، نو هغه دلته موږ د شپږ افغانۍ چاپ شي بیا ډېر مشکل وي، مشتریانو لپاره ډېر غټ مشکل پیدا کېږي.
تاسو چې کوم کتابونه چاپوئ دا له لیکوالو سره خبرې کوئ، هغوی درته راوړي که نه؟ هغوی خپله راځي تاسو ته کتابونه درکوي چې ورته چاپې کوي، او په دې کې بیا لیکوال ته حق الزحمه یا څه ورکوئ هم که نه؟
نو دا خو مختلف قسم هغه که نه، بعضې مولیان داسې چې هغه د حق الزحمه بیخي طلب نه کوي، بس وایي دا کتاب زما چاپ شي خلکو ته فایده عامه شي، نو هغه بیا موږ ته تخمین یو سل دانې ورکوو چې هغه خپلو ملګرو ته ورکړي یا انډیوالانو ته ورکړي یا بیرته موږ واخلو. په هغې باندې د سونه کمپوزنګ مصرف یې کړی، د لیکن مکن باندې سونه مصرف راغلی، هغه به مثال مجرا کړي. او بعض لیکوالان دي چې هغه مثال موږ نه هر پیره کې چې موږ چاپ کوو موږ ته دانې ورکوو، مثال سل دانې یا یو نیم سل دانې سونه کې موږ سره جوړه راشي. او ډېر لیکوالانو ته موږ کتابونه ورکوو، ژباړې دپاره کتاب ورکوو چې دا موږ ته ترجمه کوي، یوې ژباړې هغه بیا موږ ته د صفحې په حساب باندې هغه ژباړه کوي.
بسم الله صاحب، که چیرې له دې وروسته دینی علما کتابونه لیکي یا نور ځوانان غواړي د دیني مسایلو په اړه لیکنې وکړي، کومو ټکو ته باید پام وکړي او هغه ستونزې چې پخوا وي هغه تکرار نه کړي؟
ډېره ستونزه سیدا د دینی علماو د ترجمې په برخه کې ده. مثلا که څوک د قرآن کریم دغه آیت ترجمه کوي سي اولئک علی هدی من ربهم، نو د دې لفظي ترجمه دا داسې کسان چې دي په هدایت باندې دي، دغه ترجمه صحیح ده خو دا لفظي ترجمه ده. د ما یو بل نظر ترجمې باره کې دا هم داسې یو د یو جملې ترجمه ده او بل پښتو کېدل دي. دغه آیت ترجمه هم سي او باید ترجمه پښتو هم سي. اولئک علی هدی من ربهم، دغه کسان چې دي په هدایت باندې دي، دا ترجمه سوه. دغه جمله موږ څنګه پښتو کولی شو؟ موږ پښتو کې داسې وایو چې په هدایت باندې نه وایو. پښتو کې سي یو څوک مثلا په لار باندې روان وي، موږ وایو چې دې سړي ته خدای پاک هدایت کړی دی. نو دغسې ټکو ته او دغسې ځایونو ته باید علما په ژباړه کې متوجه سي. مثلا یوه جمله که ترجمه کوي باید د ترجمې په اصولو باندې په لنډو ټکو ځان خبر کړي. ترجمې کې زه سخت ستونزې لرم، موږ علما سي مثلا کوم کتابونه ژباړي دیني علما، هغوی باید د ترجمې په باره کې کوم کتابونه دي هغه دې هم پیدا کړي، او کوم لیکوالان سي دي د هغوی سره باید دوی راشه او درشه او ناسته ولاړه ولري، د هغوی کتابونه مطالعه کړي. ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه وایي هر څوک غواړي که په یوه ژبه کې خدمت کوي نو د دې لپاره ضروري ده چې د هماغې ژبه سیده دعوت کول پکې غواړي، هماغه ژبه زده کړي، د هغې د ادبیاتو سره آشنا سي. ځکه چې خدای پاک جل جلاله هر پیغمبر خپل قوم ته په خپله ژبه رالېږلی او هر پیغمبر د خپلې ژبې یو مکمل ادیب و. نو که موږ په پښتو کې مثلا خلکو دعوت کوو باید موږ د پښتو د ادبیاتو سره آشنا یو. په دغسې ژبه باندې خلکو ته موږ که دعوت کوو دا به موږ د دعوت اصول نه یې مراعت کړي.
حیدري صاحب، نن سبا کوم کتابونه ډېر اخیستل کېږي یا ډېر خرڅېږي؟
کتابخانه والا خپل حساب یې کنه، موږ خو دیني کتابونه خرڅوو، لکه موږ د دیني کتابونو سره تعلق ډېر لرو، لکه د پوهنتون کتابونه اوس موږ سره دومره نشته دي. نو دا کوم د عام مطالعې کتابونه چې دي د عامو لکه فزیک او بیولوژي یا بعضې نور داسې معلومات په اړه تاریخي کتابونه موږ سره دومره خاص نشته دي که نه، لکه موږ خو ټول دیني کتابونه خرڅوو که نه. نو دلته دیني کتابونه درسي کتابونه څومره دي؟ مثال قرآن شریف شو، سپارې شو، دي په افغانستان کې لکه دا ډېر زیات خرڅېږي. نورانی قاعده شو، بغدادی قاعده شو، صورت یاسین شو، صورت واقع شو، دا کتابونه ډېر زیات خرڅېږي.
دا چې تاسو ډېره موده په دې برخه کې کار کړی، د نورو کتابونه مو ورته چاپ کړی دي، د چاپ پر وخت کومې ستونزې وي چې تاسو ورسره مخ وي؟
نو هغه مخکې چې کوم کتابونه مونږ چاپ کړي دي، خو ما ورته وویل چې پاکستان کې مونږ وو، ما اکثر رقم چې چاپ کول هغه زمونږ چاپ کول. اوس زمونږ د ایګانو مسلې ډېرې دي، خو اوس اکثریت لیکوالانو سره زمونږ سره ملګرتیا ده، هغې باندې دوباره تسیګانې کوو، لکه مشکلات خو ډېرې دي. اوس مونږ افغانستان ته راغلي یو صرف تسیګانو باندې لګي، هر کتاب دونه تسیږو چې بیخي هغه لیکوال غریبه مریان شي، دا اوس څه شو؟ هغه نه پکې لاره ورکړي، دا څوک تسیګانې کوي؟ نو دا اوس مونږ یو کتاب تاریخ اسلام په نوم، ځکه ټول افغانستان مدارس ته مونږ ورکوو پښتو ژبه کې، تخمینا وای چې 2000 کتابونه ارز به مونږ ترغلی جربې لګ مونږ نه ورلیګو نو مونږ ته چې اوس مونږ لګي په تسی کې تسی کوي نو هغه لیکوال چې تسی وکړل انداز اند سو چې 150 کتاب زیات شو دومره ستونزې په دې کتاب کې وي او بیا دویم ځل بیا مونږ تسی کې نو دویم ځل تسی سره دې کتاب مشکلات مکمل ختم شو نو اوس مونږ په تسی غانو کې لګي لکه غانو مشکل مونږ ته بيخي زیات دی نو په لګي یو مشکلات سره ویل مشکلات شته
حیدری سه په خوا په دینی کتابونه خطاطی کېدل بیا بچاپېدل اوس خطاطی کېږي کنه په کمپیوټر کې ټایپ کېږي
ډیر دسي کتابونه دي چې هغه په کمپیوټر باندې لیکل کېږي لکه عام د مطالعې کتابونه شو کنه هغه اوس په کمپیوټر باندې لکه خطاطی اوس ختم شوی ځکه چې مخکې به یو کاتب ته کتاب ورکه هغه په کال کې یو کتاب لیکي اوس کمپیوټر والا تخمینا په هفته کې دوه کتابونه مزه لیکل شي نو اسانتیا راغله او بل هغه د کتابونو شو حدیثو کتابونو شو قران شریف شو مثال سیواری شو د حدیثو کتابونو شو هغه موږ اوس کتابت کوو دا کتابت کې ښه راځي د کمپیوټر نه په کتابت کې ښه راځي بل غلطي نه مډری کمی نو اصلي کتابونه موږ په کمپیوټر دغه د دیني کتابونو شو کمی لکه قران شریف شو دا سه مثال جوامع الکریم شو حدیثونو کتابونه لکه زاد طالبی شو جوامع الکریم شو دا کتابونه موږ په لاس باندې لیکو به سکین کوو د سکین نه پسی به صفایي کوو به دورنګ چاپ کوو بعضی اورنګ چاپ کوو بعضی دورنګ چاپ کوو ټوکلر وته وای د کمپیوټر او په اصلاح کې نو هغه به لکه صفام راځي واځي هم راځي غټ راځي
بسم الله صاحب د دینی زده کړو زده کوونکو چې په مدرسو کې دي هغه هم دغه خواره واره کتابونه لولي چې ملایانو لیکلي دي یا رجبړلي دي دغه کتابونه لکه څنګه چې مخکې حیدری صاحب وویل ډېرې ایډیټ شوې نه دي ستونزې پکې ډېرې دي نو آیا په کار نه ده چې مدرسو ته یو ځانګړی نصاب جوړ شي داسې یو نصاب چې تیروتنې پکې نه وي داسې یو نصاب چې هغوی یو څه پکې زده کړي
د نصاب مثلا د مدرسو ترمنځ یا د علماو ترمنځ یو لانجمنه مسله ده د پخوانه را روانه ده حتی په هندوستان کې هم د دیوبند مدرسې او د نورو ټولو علماو ترمنځ د نصاب مسله وه لکه دوی اختلاف درلود د کوم نصاب چې د پخوانه را روانه دیوبند د مغې طرفدار او ننګ یې کوله او نورو ټولو علماو ویلې سي نه ده باید بدل سي په افغانستان کې هم داسې کسان شته دا البته د دوی په منځ کې اختلاف دومره بنسټیز نه ده نو دوی هم اوس کوشش کوي چې دغه نصاب د نوي شیان مثلا تغیر پکې راولي کوم شیان چې مثلا ډېر ضروري هغه د خپل ځای یا د مثلا په نوې بڼه باندې بدل سي او کوم شیان چې ضروري نه وي هغه د لرې کېدو په حالت کې دي ورو ورو نصاب بهترین نصاب هماغه ده نصاب په ژوندون کې وایي چې هغه د ټولنې ټولو ستونزو ته جواب وایي نو زه هیله لرم چې انشاءالله راتلونکي به داسې یو نصاب سی هغه به د یو دینی عالم به انشاءالله هیڅ ستونزه نه لري دینی مدرسو کې د نوی تعلیم چې مثلا ساینس او کمپیوټر ده دا هم ورو ورو د راتللو داخلېدلو په حال کې ده نو انشاءالله سی ورو ورو دنیا سره او د عصر سره دوی نږدې کېږي او عصري کېږي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
په کیسو کې د تلوسې ایجاد مهم عنصر بلل کیږي هغه کیسې چې تلوسه نه لري څوک یې نه لولي پخوا به کیسه لیکوالو هڅه کوله چې تر غوټې وروسته تلوسه ایجاد او بیا یې تر پایه وپالي خو نن سبا نظر دا دی چې تلوسه باید د کیسې له پایله پیل او تر پایه وپالل شي دا کیسه چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي تلوسه یې له پایله تر پایه ډېره ښه پالله شوې هغه ځوانان چې کیسې لیکي ډیر څه ترې یادولی شي
سړی پر یوې پخوانۍ نرۍ لاره پلی روان و ډیره سړه ورځ وه آسمان وریځو پوښلی و څو چې د سترګو کار کوو لور د لوره تکې سپینې واورې او کنګل و چې ټول ځایونه یې پوښلي و دا په الاسکا کې د هغه لومړنی ژمی و هغه درنې تودې جامې اغوستې وې او چرمی موزی په پښو وې خو لا یې هم ساړه کېدل او ځان یې آرام نه احساساوه دا سړی هندرسن کریک ته نږدې یو کم ته روان و د هغه ملګري لا د مخه دې کم ته رسېدلی و هغه په دې تمه و چې د ماښام تر شپږو بجو د هوا تر تیارې کېدو لا د مخه ځان دې کم ته ورسوي د هغه ملګرو به ورته اور بل کړی وي او تاوده خواړه به یې برابر کړی وي د هغه تر شا یو سپی روان و دا غټ د لیوه د نسله تور رنګه دوه رګه سپی و سپی ډېره سړه هوا نه خوښوله هغه پوهېده چې د هوا د سفر لپاره تر حد زیاته یخه ده. سړی لار وهله او خپل تاک ته یې دوام ورکاو. کله چې هغه په کنګل وهلي لار باندې تللو، نو په ډېر پام یې خپلې مخې ته کتل. هغه یو ځل ناڅاپه ودرید او بیا یې تر یوه ځایه په یخ وهلي لار باندې خپل تاک ته دوام ورکړ. د یو ځل یې په همدې لاره تر خپلو پښو لاندې د پوستوالي احساس وکړ، لکه یوه فنر باندې چې پښه ایښې وي. دې برخه کې یخ نازک و. هغه هلته ودرید، فکر یې وکړ چې کیدای شي دلته یخ مات شي او لاندې د اوبو لاره خلاصه شي. هغه په دې پوهېده چې که په دې یخو اوبو یې موزې لاندې شي، نو ښایي هغه به مړ شي. د هغه پښې به ډېر ژر یخ ووهي او کیدای شي چې مړ شي. شاوخوا دولس بجې وې. سړی فکر وکړ چې تم شي او د غرمې ډوډۍ وخوري. د خپل ښي لاس دستکشې وایسته، د خپلې کورتۍ او کمیس تڼۍ یې بیرته کړې او خپله ډوډۍ او غوښه یې هم راویستله. دې کار له شلو ثانیو څخه هم لږ وخت واخیست. ډوډۍ ته یې لا لاس نه و وروړی چې ګوتو یې په یخ وهلو پیل وکړ. هغه څو ځله خپل لاسونه په ورانه باندې کیکاږل تر څو چې د یوه سخت درد احساس یې وکړ. بیا یې ډېر ژر خپلې دستکشې په لاس کړې. بیا یې په وړو راټولو شوو توتانکو اور بل کړ او بیا یې غټه دړه ورپسې کړه، په داسې حال کې چې پښې په واوره کې خښې وې. خپله ډوډۍ یې وخوړله. هغه د څو دقیقو لپاره په خوند اور ته ناست و. بیا ودرېده او په یخ وهلي لښتي خپل مزل ته دوام ورکړ. نیم ساعت وروسته په هغه ځای کې چې واوره ډېره کلکه ښکارېده یخ مات شو. د سړي پښه اوبو ته ډوبه شوه. اوبه ډېرې ژورې نه وې، خو پښې یې تر ځنګلونو پورې لمدې شوې. سړی په قهر و. دې پېښې کم ته د هغه سفر وځنډاوه. دی مجبوره و چې بیا اور بل کړي او خپل کالي او موزې ورباندې وچې کاندي. د څو وړو ونو خواته لاړ چې واورو پوښلې وې. د کال د شروع په وختونو کې تر سیلابونو وروسته د دې ونو په څانګو کې وچ واښه او لرګي بند شوي وو. د تر یوې ونې لاندې په واوره باندې په بل کړي اور د لرګیو څو غټې دړې او بیا یې ورباندې واښه او د ونو وچې څانګې هم کیښودل. د خپلې دستکشې واخیستلې او اور لګید یې رابهر کړ او اور یې بل کړ. هغه د اور وړه لمبه د نورو لرګیو په ایښودلو زوره ورکړه او چې د اور لمبې اوچتېدې د نور لرګي هم ورباندې ایښودل. هغه آرام او په احتیاط سره هر څه ترسره کول. د تودوخې په منفي شپېتو درجو کې یو سړی چې پښې هم لندې وي باید د اور د بلولو لپاره په خپلې لومړنۍ هڅې کې ناکامه نه شي. کله چې هغه قدم اخیست وینې یې ټول بدن وګرماوه او اوس چې په ځای ناست دی سړه هوا د هغه پر وینې فشار راولي چې د بدن ډېرو لرو پرتو برخو ته یې ورسیږي. لندې پښې یخ وهلې وې، ګوتې یې بې حسه شوې وې، پوزه یې هم یخ وهلې وه. ټول بدن یې سړو په سر اخیستی و. په هر حال اور یې په زور کې و او هغه خوندي و. تر ونه لاندې ناست و او په فیربینګس کې د هغو بوډاګانو په اړه فکر کاوه چې ورته ویلي یې وو. کله چې په یانګوین کې د تودوخې درجه منفي شپېته وي باید یوازې سفر ونه کړي، خو هغه په همدې سړې هوا کې یوازې په سفر روان و. هغه یوازې و او ورباندې پېښه راغله، خو هغه ځان وژغورلی شو. هغه اور بل کړی شو. په همدې خبرو یې فکر کاوه او په زړه کې ورتېر شول چې هغه زوړ سړی کمزوری و. یو تکړه سړی کولی شي چې یوازې سفر وکړي. که یو سړی استقامت او آرامتیا ولري هغه به سم سلامت وي. د سړي موزې یخ پوښلې وي. هغه دې ته مجبوره شو چې له خپلو موزو دغه یخ په چاړه باندې لرې کړي. ونې ته یې تکیه وکړه چې وکولی شي چاړه را بهر کړي. یو وار بیلې دی چې له کومې نښې خبر وي د واورې یو لوی غونډارې لاندې پرېوت. دې لوی غونډارې د ونې وړې څانګې لږې ورپولې، خو دا ټکان دې ته بس و چې د ونو له څانګو واوره لاندې تویه شي. سړی ټکان وخوړ. هغه پاڅېده او هغه ځای ته یې وکتل په کوم کې چې اور بل و. هغه فکر کاوه چې زاړه سړی رښتیا ویل. که چیرته له ده سره کوم بل څوک وای، نو هغه به اوس په خطر کې نه و. بل تن به کولی شول چې اور بل کړي، خو اوس نو باید د له سره اور بل کړی وای. سړی نور لرګي راټول کړل، خپل جیب ته یې د اور لګید د را ایستلو په نیت لاس کړ، خو ګوتې یخ وهلې وې. د هغه ګوتې په اختیار کې نه وې. هغه ډیر کوښښ وکړ چې په خپل ټول قوت سره خپلو لاسونو ته په خپلو ورنونو فشار ورکړي. وروسته له څه وخته د هغو ګوتو بیا حس پیدا کړ. سړی بیا د اور لګید د پیدا کولو لپاره جیب ته لاس کړ، خو سختې سړی هوا یې له ګوتو سه واخیسته. د اور لګید ټولې پلتې په واوره پرېوتې. هغه هڅه کوله چې راټول یې کړي، خو بریالی نه شو. سړی بیا دستکشی په لاس کړی او خپلو لاسونو ته یې زور ورکړ، او بیا یې له دواړو لاسونو دستکشی وایستې او د اور لګید ټولې پلتې راټولې کړې او په دواړو لاسونو سره یې راونیولې. هغه د خپل ورانه په مرسته د اور لګید د بلېدو هڅه وکړه. یو وار د اور لګید پلتو اور واخیست. وروسته له څه وخته یې د خپل سوځېدلي لاس بوی احساس کړ. بیا ورته درد پیدا شو. هغه خپل لاسونه خلاص کړل او د اور لګید پلتې په واوره پرېوتې، او بیا دا لمبې په تور لوګي بدل شوې او اور یې مړ شو. سړی پاس وکتل، سپی لا هم ورته کتل. سړی ته یو فکر پیدا شو. ویل یې راځه خپل سپی ووژنه، او په ګرمه څرمن کې ځان تود کړه. کله چې بیا په ګوتو کې حس پیدا شو، نو بیا د دې جوګه و چې اور بل کړي، خو ده دا هیره کړې وه چې نشي کولی خپلې ګوتې راقات کړي. هغه نشو کولی چې بیا اور بل کندي. هغه خپل سپی ته نارې کړې. سپی د خپل خاوند په غږ کې یو خطر احساس کړ او شاته شو. سړی بیا نارې کړې. دا ځل سپی ورنږدې شو. سړی چاړه ته لاس کړ، خو دا یې هېر کړي و چې خپلې ګوتې نشي قاتولی. هغه خپل سپی نشو وژلی، ځکه هغه چاړه په لاس کې نشوی نیولی. ویرې په سر واخیست، خیز یې کړ او په منډو شو. له منډو سره یې د خوالي احساس وکړ. منډو یې لکه چې پښې تودې کړې. که هغه تیزه منډه اخیستې وای، ممکن و چې په اندرس کریت کې خپلو ملګرو ته رسېدلی وی او د هغه ملګرو ورسره مرسته کړې وی. هغه ته دا منډه حیرانوونکې وه چې پښې یې له ځمکې سره لګېدې، خو هغه نه احساسولې لکه بل څوک چې منډه وهي. فکر یې وکړ چې د څه وخت لپاره دمه وکړي. کله چې په واورو پریوت، ده دا احساس کړه چې خوځېدلی نه شي. هغه خپله پوزه او ګوتې نه احساسولې. هغه د یو ډول ګرمۍ او آرامۍ احساس وکړ. هغه ته دا جوته شوه چې مرګي حاله دی. سړی له ځانه سره فکر وکړ چې زه یو انسان یم او په کار نه ده چې په داسې وي بدې طریقې باندې مرګ ته تسلیم شم. خو سړی سترګې وتړلې او په داسې یو آرام خوب ویده شو چې هیڅکله نه بو ویده شوی. سپی مخې ته ناست و او انتظار یې کاوه. آخر ورته نږدې شو او د مرګ بوی احساس کړ. سپی غاړه اوچته کړه او په غمجن ژړغوني او آرام آواز یې په تور آسمان کې ساړه ستوري کتل او کوکې وهلې. بیا نو مخ په هندرسن روان شو. سپی په دې پوهېده چې هلته خواړه او اور دواړه شته.
افغان شاعر ښاغلی نظیف تکل د شاوخوا 25 کلونو راهیسې له هېواده بهر اوسي. په دې وروستو کې کابل ته راغلی و او د خپلو شعرونو یو کتاب یې هم په کابل کې چاپ کړ. د ښاغلي تکل د وروستۍ ټولګې شعرونه ډېر سپین دي. تکل وایي اروپایي شعرونو او جلا وطنۍ مې پر شعرونو اغېز پرې ایښی. د ښاغلي تکل سره مې مفصله
مرکه
تاسو یې نن لومړۍ برخه اورئ. تکل صاحب، ممکن ځینې دوستان ستاسو د شاعرۍ له پیل او د دې وروستۍ ټولګې له چاپ او اوسنیو فعالیتونو نه مو ډېر خبر نه وي. یو څه مو د شاعرۍ د پیل او بیا د وروستي کتاب په حیثه کې راته ووایاستئ چې دا دا مو کله چاپ کړی او په دې کې مو د کوم کلونو شعرونه دي؟
شاعری خو د ټولو په شان ما هم لا وړوکوالی پیل کړی وه او تر دا اوسه ورسره پاتې یم، نو یا دا راسره پاتې ده یا زه ورسره پاتې یم. خو ما لومړني شعرونه په یوه ټولګه کې چې یو پاڼې مړې وې راټول کړي وو، هغه د ډاکټر نجیب د نظام په وروستیو کې چاپ شول، لیکوال ټولنې هغه چاپ کړي وو. بیا له هغې نه وروسته دا کتاب ما ته ډېر محدود راورسېد او نور وسوځېد په مطبع کې، دا د کورنیو جګړو په نتیجه کې چې مطبعې اور واخیست دا کتاب هم وسوځېد. بیا مې دغه کتاب دویم ځل او یو دوه مجموعې مې د شعرونو د لومړي ځل لپاره په 2006 کال کې چاپ کړي، دلته راغلی وم په یو سفر او هغه مې چې چاپ کړي. بیا نو د هغې نه وروسته زم افغانستان ته ګرځ یو ځل راغلم 2013 کال کې، کتاب مې چاپ نه شو کړی ځکه شعرونه راسره وو مګر وخت کم و. دا ځل چې راغلم دا کتاب مې نو لومړی دانش ته وسپاره، دانش خپرندوی ټولنې ته، او ما نور خپل کارونه شروع کړل. نو دا دی اوس یې چاپ کړی دی زموږ استاذ په لاس کې.
مبارکي درته وایم. د کتاب نوم څه دی او په مجموع کې څومره شعرونه دي ستاسو په دې کتاب؟
د کتاب نوم خو راتسېدلی چوپتیا ده، او شعرونه نو 200 مخه راځي شاوخوا کې، وروستي شعرونه مې تقریبا ټول په دې کې دي.
تکل صاحب یو عمر مشاعري وکړه او ځایونه مو عمر سره بدل کړو، فرهنګونه پکې بدل را بدل شو، څه تاثیرات وینې په خپل شعر کې په مجموع کې په دا دومره کلونو کې، خصوصا کله چې له وطنه بیل شوي یاستئ؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده. ما په دغه موده کې چې له وطنه بې وطنه یم، زما شعر واقعا یو نستالجیا ته پناه وړې ده، یو تیر ارمان دی، ډېر ځل د وطن ارمان دی چې سړی بېرته دغه کېږي. خو دا په داسې تصویرونو کې راغلی دی چې پس دا سپینو شعرونو کې چې سړی یعنی باید ویل ولي چې دغه مفهوم پکې، یا دغه هغه چې زه ویم تیر ارمان یا نستالجیا دا ترې راوباسي، تصاویر دي پکې. او زه پخپله په دې عقیده یم چې شعر یوازې دغه د قافیو جوړونه نه ده، یعنی دلته د تصویر خبرې دي، د ایماج خبرې دي. بس دغه کیسې مې راټولې کړې دي په دې کې. په وروستیو کې مې یوازې کوشش کړی دی چې شعر دغسې تصویري کړم. په ما باندې په رښتیا هم اروپایي شعر هم خپل تاثیر پرېښی دی، یعنې د هغه نه چې تر هغې چې ما مطالعه کړی دی. او حتی دا له دې ځایه چې تر پېښور به وکوچېدو، دې هم خپل اغېز پرېښود په شعر باندې، ځکه موږ دلته په یوه هغه کې محدوده کې راګیر وو. په هغه وخت کې دا کابل داسې یوه قلا وه، نو له دې قلا بیرون ته سړی نه شو وتلی. کله چې داسې فرصت برابر شو چې پېښور ته پسې لاړل، واقعا هلته په هغې خلکو خپل تاثیر د دې غاړې شاعرانو پرېښود، او دوی باندې هغې خپل تاثیر پرېښود. دواړه دا تجربې چې سره ګډې شوې، پښتو شعر په دې کې په رښتینې توګه یوه ښه تجربه وه او ډېره ښه ارتقا یې وکړه، یعنې ډېر ښه پرمختګ یې وکړه. تاسو ته معلومه ده او ما هم چې کوم هغه پرې وکړي، زه فکر کوم چې ډېر به مې مبالغه نه وي کړي، او دا تجربه پکې وه په دواړو غاړو.
تکل صاحب، تاسو وویل چې اروپایي شعرونه ګورئ او مطالعه کوئ، په اروپا کې د موضوعاتو په لحاظ باندې چې شاعري کېږي څنګه یې تاسو چې ګورئ، یعنی تنوع د موضوعاتو څنګه ده؟ موږ له یو شي سره چې مخ یو، دلته په افغانستان کې په ډېر یو واړه چوکاټ کې راګیر یو او ټول هغه خاصو موضوعاتو ته شاعري کوي. فرضاً که یو څوک له بورا پرته کوم بل شایستایی له ګله سره په رابطه کې، له دې رابطې نه علاوه بله رابطه دوی نشي ایجادولی، خپل سترګې نه غړوي، اڅشې چې په کتابونو کې ویل شوی دي هغه خبرې کوي. په اروپایي شعر کې دا موضوع څنګه ده؟
زه به یو بل ډول اغلرم. ما چې پښتو شعر کتلی دی او په هغې کې مې خاص تنستاس شعرونه چې زه ګورم، سړی داسې فکر نه کوي چې دی په افغانستان کې پاتې دی او بهر ته دی وتلی. په دغه برخه کې چې ته شعر لیکې، دا شعر تقریبا ډېر اروپایي هغه ته ورته وي، د کلمې او د الفاظ چې راټول شوي، سړی داسې فکر کوي چې دا شاعر نو همدغومره دا اروپایي شعر د هغه نه یعنی مطالعه لري په دې برخه کې داسې و دغه. او ما چې خپله شعر لیکلی دی، زما هم اروپا کې شعر د تا چې کومې نمونې یا اشارې ورته وکړي، دغسې موضوعاتو ته هلته شعر نه لیکي څوک. حتی هلته ترین ته هم لیکي، هلته موټر ته هم لیکي، هلته هغه ته هم لیکي، مامزل ته جنی نمونی داسې لبد مرګ ما پنه خکرې دي چې هغه کوم خو داسې نمونی ما په کتاب کې شته چې هغه رښتیا هم ورس پانه لیکون کیته ویل شوی دی. یعنی هغه دې چې کسړی فکر وکي شعر یوازې دغه سن دی چې ګلو باوراو پلپلو ګلو داسې مسائل توقف کی شعر ډیر داسې موضوع غراخلی چې ژوند ترې باید سړی زده کی د ژوند په مسائلو کې باید داخل ووسی. درسته ده چې وږې خېټه په مړه نه کی خو لږ تر لږه په ګوته کولی شي چې څنګه مړه کی. که څوک وغواړي چې ژوند زده کی شعر ته دې مخه کی زه په دې عقیده یم. پښتو شعر هم داسې نمونې لري چې ژوند ترې زده کیدای شي. یعنی
ډېره مهرباني زموږ په شعر باندې یو انتقاد چې کیږي هغه وایي وایي پښې په ځمکه نه دي. یو څوک وغواړي چې تجربه یې کې نیست تجربه کولی او دا هغه زول دود ده چې زموږ په شعر کې شته ده او محرومیتونو ته کومه شاعري چې سوې ده په مجموع کې همغه اوس هم پالله کیږي. یعنی د موضوعاتو په لحاظ یې نه پراخوو متاسفانه دغه شی دغه شي ته توجه پکار ده. تاسو مخکې د ځینو نمونو وویل خیر وخت شته ده وی لټوي ځینې دغسې نمونې چې تاسو فکر کوئ چې داسې موضوعاتو ته مو ویلي دي چې زموږ شاعران یې دلته په افغانستان کې نه ورته وایي دا راته ووایاست.
سمه ده زه به دا ولټوم. نوم یې ویش دی د اورګاډي سټېشن ته څیرمه سپینه ولاړه ده ورځپاڼې ویشي خوله یې له خندا ډکه لکه غر چې په کوترو تازه ممانې ویشي.
ډېر
نو په اروپا کې شعر هر څه ته ویل کیږي هر شی. موږ یوازې دا خبره دقیقه ده چې یوازې محرومیتونه دي. زړه کباب کوو خو دا تجربه رښتیا هم نشي کېدی. زړه څنګه کباب کی کنه دی او په پښتو غزل کې له بده مرغه دا دومره تکرار راغلی دی.
بل یو شی تکل صاحب ما دا خبره مخکې هم کړې ده موږ که فرضاً یو څوک ووایي ما ته ووایي چې د رحمان بابا د زمانې د مین څه ډول یو تصور لري زه کولای سم د رحمان بابا د زمانې د مین تصور د دوه له شعرونو نه پیدا کړم. ما ورته ووایم چې دا سړی چې به و سر به ببر و ګریوان به څیرې و حالت به ډېر خراب و او دا به په کوڅو مڅو کې ګرځېدو داسې یو سړی به خو زما د اوس زمانې شاعر چې ده اوس هم دی وایي چې په کوڅه دې رالم ګریوان مې څیرې و او سر مې ببر و داسې و. که یو څوک سل کاله وروسته وغواړي چې د دغه زمانې د مین یو تصویر په شعرونو کې پیدا کړي نو هغه که وګوري خو وایي به چې دا خو همغه د رحمان د زمانې مین ده.
دواړه هم زولي
اول دا چې که اوس دغه د اوس زمانې مینان خو ما لیدلي دي دا یو ساعت آینې ته ولاړې سینګار کوي او که کوم څوک په همدغه خصوصیاتو چې رحمان بابا مین معرفي کړی ده په دې خصوصیاتو که څوک په کوڅه کې څوک وویني اوس بیا وایي چې هغه پولري ده نو حالت یې داسې ده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه ده؟ یعنی ځوانانو ته مشورې څه دي چې څنګه کېدای شي چې د دې موضوعاتو لمن په خپلو شعرونو کې پراخه کړي یعنی مضامین نوي ایجاد کړي موضوعاتو ته چې لازمه ده چې باید شاعری وسی هغه شیبه چې باید شعر سی هغه ته باید شعر ولیکي.
د دې سره بیخي موافق یم دا ستا خبرم بیخي دقیقه ده. دا دواړه رښتیا هم اوسنی شاعر او د رحمان بابا د زمانې شاعر تفاوت لري کنه په دغه کلونو کې پښتو شعر رښتیا هم د مقفا شعر په همدغه حالت پاتې دی لکه دا اشاره چې تا ورته وکړه. زه په ځوانانو ته دا پیغام لرم چې دوی باید د اوس زمانې شاعري ولولي. د اوس زمانې شاعري ته مخه کې که غواړي چې شاعر شي یعنې دا باید مطالعه وکړي او په دې برخه کې دغه شاعري ولولي چې اوس لیکل کیږي ځکه دا زمانې چې څومره تغییر کړی دی په اقتصادي لحاظ په ساختماني لحاظ سرکونه دي موټرې دي. هغه زمانه کې دا نه وي کېدای شي که وې رحمان بابا شاید دام راخیستی وي خوشحال خان به دام راخیستی وي دوی ته به ډېر اسانه شوي وي څومره چې اقتصاد پرمختګ کوي او وده کوي دغسې ورسره هنر هم وده کوي پرمختګ کوي. څوک هغسې نه پاتې کېږي که د نقاشۍ هنر وګوري که د معمارۍ هنر وګوري که دا لیکلی هنر وګوري دا بل د سینما هنر دا ټولو تغییر کړی دی په دغه سل کلنه دوره کې چې سینما را پیدا شوې ده لومړني فلمونه فرضاً بیخي بې غږه فلمونه وو وروسته چې هغه شوي دي هغه ټولو غږ لري هغه لري رنګ یې کړه نور یې پسې ښکلي کړه څومره چې هغه ډایرکټر یا دغه فلم جوړوونکو وسوه هغه عمر یې کار ورباندې وکړه او په نورو ژبو کې شعر باندې هم همدومره کار شوی دی. په فارسی شعر باندې همدومره کار شوی دی، په اردو شعر همدومره کار شوی دی. زه نه پوهېږم په منګه ولي دغه زړه تجربه را خپله کړې ده او بل هېڅ هغه نه کوو. هر شی چې په پښتنو کې یو ځل دود شو بیا یې نو پرېښوده ډېر ورته ګران دي. دلته ډېر نور مثالونه د ژوند په نورو برخو کې داسې شیان شته دی چې باید نور یې پرېږدو، هغه هغه نه دي. خو پښتانه په دې عقیده دي وایي چې مکه هغه کار چې نه دي مور کړی نه دي پلار، موږ هغه زاړه پالي. پښتو ژبه لاول اثره ده دغه شعر سره، ډېره بلده ژبه ده له تصویري شعر سره. لنډۍ ټول تصویر دی، ټول داسې یعنی د ژوند داسې برخه نه ده پاتې چې په هغې دې ونهشي غږي. حتی مړي ته لنډۍ ویل شوي دي، د ژوند په هره برخه کې خپل کار کړی دی. له بده مرغه پښتو مقفا شعر ته چې کله لیکلي هنر ته راځي، لیکلي ادب ته راځي، بیا نو همدا خبره دقیقه ده چې پښې په ځمکه نشته دی، بس هېڅ نه تجربه کېږي. رښتیا هم دا زه منم. خو که څوک غواړي چې شعر ولیکي، ټول سرو کې د پښتو سندری دي، سندری شوی دي، ټول آزاد شعرونه دي، یعنی سپین شعرونه دي، او هغه نه لري، قافیې نه لري. داسې فکر ورته وکړئ ټول آزاد دي، یعنی دا په خپله معنا د دې لري چې پښتو ژبه د دې شعر سره لاول اثر آشنا ژبه ده. لاول اثر موږ د بل چا نه شاید نه یې کاپي کړي، زه په دې عقیده یم. موږ خپله دغه سرو کې، دا ولسي ادب دی، داسې سرو کې پکې شته دی چې هغه وخت کې لا به زر یو نیم زر کاله پخوانی سرو کې چې تر اوسه پاتې دي. کنه دغه
Jana na